سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې چې یو ساعت دوام کوي د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې راپورونه لرو لومړی په مخکې د دې ساعت خبرونو ته په هرات کې د شیعاګانو پر یو جماعت د حمله پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پړه په یو بیان کې دا اعلان وکړ د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځکونکو د دوشنبه شپې د ډزو په پیښه کې لک تر لګه اووه کسان ووژل شول په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عملانو ته سخته سزا ورکړي د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه عمل بللی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لدې مخکې هم په هرات او نور ولایتونو کې د دې ډول حملو پړه منلې وه د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب لګواخ سره مخامخ کوي د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پانه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت د خبره کړې ده نن د می لومړی نیټه د کارګر نړیوال ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګان کارګران له لګو اوایدو څخه شکایتونه لري د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست ولایت کې پرون درېو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریب کاری په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرشو درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دېرشو درو او 6 میاشتې تنفیزي بندونو محکوم شوي دي طالبانو د تیرې پنجشنبه په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندي محکوم کړل طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه هم پرولې دي او دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول مجازات ختم کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال جان باس په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر رحیم حیات قریشی سره وکتل په یو بیان کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پانه خبر شوی راغلی چې په امریکایي پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیزابت هورس او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم هم شامل وو په بیان کې د مذاکرات مثبت بلل شوی او زیاتوی چې دواړو خواوو د سوداګرۍ پانګونې او سیمه ایز امنیت په برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایی مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکړي اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي ښاغلی آستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکوي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو اسپانیا یونان جرمنی هالند پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دفاع هوا سیستمونه لري او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او وست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز ابراهیم زادران نجیب الله زادران عظمت الله عمرزی محمد نبی مجیب الرحمن نور احمد نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوی دي د شل اووریز نړیوال جام به د روان جون میاشتې پر 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په وست انډیز کې په پام کې نیول شوې دي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې لوړاندې کولو مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
او د هم د خبرونه لمړی موضوع. په امریکا کې یو ډلې فعالانو د یو انلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګول شوی محدودیت لکمول سره لیوالتیا نه ده خودلې. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول شویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی ښځې وي له بیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیه کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعده چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړې دي د هغه په تعقیب کې جدي ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګې پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخانی ولیده. طالبانو د 1400 لومړی مریض کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي:
دا چې اوس موږ مکتبونه نه تشور شایي، موږ دلته د هوم کوو، هایز درس ورکوو، معلومات نشته، نو موږ خپل دولسم صنف کې درسونه مونږ نه دي نور، یعنې موږ دا ایدین هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا وختونه لرو چې سبا موږ پوهنتون ته ځو، که موږ دا درسونه صحیح ونه وایو نو موږ امکان نه لرو چې موږ هغه صحیح وایي. دا درسونه آی موږ نه نیمګړی پاتې کېږي.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخانی ولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخانی ولې و چې د کارې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونه پارولي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلې وای لڅو میاشتو وروسته له هم د مناسبې سرپناه د نشوالي په ګډون لګانو ستونز سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هم سختې ورځې تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي د استوګنی کورونو، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. ابدا سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولان دی ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختیو تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي چې وروسته یې اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم. خواشینې ژوند کوو ورور، زموږ ماشومان ناروغه شول. له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړې شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. دوی اوس هم ویلي چې لکه د طوفان او تیز باد چې خپل کورونا پریږدي، خلک ډېرې ستونزې لري. دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک، پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. او چا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله یو سلو دوه اویا کورنۍ ترخې مو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغه زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د یو چا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړای دی. د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر او چا زیاتوي چې دغه زلزلې زیان پراخ وو او 340,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې ترڅنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 1,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
واموریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیستو غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د شار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، وی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله چې کله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا د موږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهر سازی وزارت د خپل کاری پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرخوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې